په پیښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دروو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر د ډازو په پیخه کې جوبل شوې د افغانستان د بهرنو چارو وزیر هند ته ډاډ ورکړی چې د تختول شوې هندي جنرالانو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي او برتانیا او جرمني هڅه کوي چې امریکا د ایران له اټومي لوزنامې ونه وځي. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال د پنجاب په نړیوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې جوبل شوې ده. د کورونو چارو ریاستي وزیر طلال چودري رسنیو ته ویلي ملدکه د احسان اقبال په مټ کې لګیدلې او ډاکټران وایي چې حالت یې لاندېښنې بهر ده. پاکستانی رسنۍ د پنجاب پولیسو په حواله لیکي چې احسان اقبال د مسیحي ورورولۍ په یو غونډه کې له ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځای اوسیدونکو عبید حسین لخوا په ډز وویشتل شو. پولیس وایي برید کوونکي یې نیولې ده. خبری ایجنسی لیکي یو وشکلن عابد حسین د تاریخ لبیک غړی دی چې په دې ورسته یو کې د ناموسي رسالت په معاملې له حکومت سره کړکېچ رامنځته شوی وو. د پاکستان اعلی حکومتي چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو دا برید غندلې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د نااهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. نوموړي پرون د خیبر پختونخوا په مانسیرا کې وی غولسی غونډه ته ویل چې مسلم لیگ نواز ګوند په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته د نااهله کېدو فیصله په پارلیمنت کې چیلنج کوي. نواز شریف خپل ممکنه گرفتاری ته په اشاره سره ویل
معلوم چې انتخاباتو په شپو ورځو کې بدلته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي.
بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وای نواز شریف عدالت لري کړی په کار وا چې په ځان لګیدلی تورونه یې په عدالت کې سپین کړی وي. نو مولای د تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې سپریم کورټ د وزیر اعظم لپاره نه اهل ګرځولې وو. نن په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت آسم ارانی قتل کیس اوریدنه کوي. نوموړی د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکی وو. د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وژل شوی و. د آسم ارانی خور سفیارانی بیگا مشال ریډیو ته ویل د روغ جوړې لپاره پر فشار اچول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي.
چې دا کوم جوړې ته د زمون کره خلک زی او راځي دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهري کی چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا رزلټ په چې دا خبره نه راځي.
نوموړی زیاته کړه چې له عدالت او حکومت د انصاف غوښتنه کوي. بلخوا د کوهاټ پولیسو چارواکي وای په دې قتل کې تورن مجاهد افریدی او دوه نور کسان نیول شوي پر ضد یې عدالت کې مقدمه روانه ده او په دې لړ کې په دوی هیڅ ډول فشار نشته. د چارواکو په وینا د آسم ارانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس اهلکار هم ورکړل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالې ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت پرون ماخام په یو بیان کې ویل چې خاغلی ربانی د هند بهرنو چارو وزیر سوشما سواراج ته ټلیفون وکړ وغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار اچوي چې دا تختول شوي انجینران راخوشي او امنیتي ونیسي. د بهرنو چارو وزارت د تختول شوو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه خودلې خو د بغلان چارواکو بیا دغه شمیر 8 تنه یاد کړی دی. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم روچرس ته ویلي د خپل انجینرانو د خلاصولو لپاره دې حاصل کوي. د انجینرانو د افغانستان برېښنا شرکت ته کار کاوه. عراق وای جنگی جازونو یې په شام کې د داعش کمانډران په نخه کړی. تیر ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علی بادی له دفتر خبر شو یو بیان کې راغلی چې عراقی جنگی جازونو په هوایی بریدونو کې د شام په ختیس کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش کمانډران په نخه کړی دي. د دې بیان تر مخه په دې بریدونو کې هغه مرکز تباه کړل شوی چې د داعش د کمانډرانو په استعمال کې وو. د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د داعش پر ضد په جنگ بوخت د امریکا په مشرۍ اتحاد په اجازت عراق په تیر کال هم په شام کې د داعش خلاف هوایی بریدونه کړي وو. د برتانیا او جرمنی اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر رضا کولو هڅې توندې کړې چې واشنگټن له ایران سره شوي د 2015 کال له اټمي تړون ونوځي. په امریکا کې د برتانیا سفیر کیم ډیریک 13 ورځ امریکایي سی بی ایس ټلویزیون ته وویل لندن باور لري چې اوس هم په یاد تړون کې د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته د جواب ویلو لپاره وخت شته چې دا راز هغه له دې تړونه د وتلو منې کړل شي. په یعنې حال کې جرمن ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر د دغه هیواد له یو ټلویزیون سره په خبرو کې د دې لوزنامې ماتې په حال کې د سختو نتیجو خبرداري ورکړی دی. نوموړي د امریکا د پخوانی وزیر خارجه جان کیری د هغه وینا یادونه کړې چې پکې په 2015 کال کې د دې لوزنامې لاسلیک کولو په وخت نوموړي ویلي وو غالباً د یو جنگ مخنیوي وشو. له ایران سره د نړۍ د شپږو قوتونو دغه اټمي لوزنامه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په موده کې لاسلیک شوې چې پکې تهران ته د نړیوالو بندیزونو نرمېدو په بدل کې د خپل اټمي پروګرام محدودولو ویل شوې دي. او بل خبر دا چې نن به ولادیمیر پوتین په څلورم وار د روس د ولسمشرۍ لپاره سوګند پورته کوي چې په ترڅ کې به یې د هغه 13 کلنه واکمني وغځیږي. نن د روس ولسمشر دفتر کرملین کې د پوتین د لوړې مراسم په داسې حال کې کیږي چې نوموړي د مارچ په ولسمشریزو انتخاباتو کې درون اکثریت ترلاسه کړی وو. پوتین ویلي وو چې دا بریا په د باندې د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي، خو ناقدین یې وایي دا تش په نوم د یو جمهوري عمل نه سوا هیڅ نه دي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یوري. پرون د پنجاب په نړیوال سیمه کې د پاکستان د کورونا چارو پر وزیر حسن اقبال یو کس ډزې کړې او هغه ټپي کړې ده. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي دا چې عامو ټاکنو ته لږه موده پاتې ده، دا رقم پیښې د هیواد سیاسي نظام اغېزمنولی شي.
الیکشن دا تیارې شروع دي او هغه لیډر جلسه جلوسونه کوي په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټي ده.
ټاکل شوی په پیښور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د کوارډ د طب د وی ماسلې عاصمې رانی د 13 جنوري میاشتې د وژنې پیښې اورېدنه وکړي. د رانی خور له عدالته د انصاف غوښتونکې ده.
مونږ ډېر بے بس او غریب خلک یو، عدالت نه مونږ دا اپیل کوو، ریکوست وکړو چې زمونږ خور سره او مونږ سره دې انصاف وکړل شي.
او په روخانه مستقبل فرونه کې په جلال آباد کې د جوړ شوی یو مرکز پاړاوري چې ځوانانو ته پکې وړیا زده کړې ورکول کیږي. ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هیله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان پر کورونا او چارو وزیر حسن اقبال د یکشنبه په ورځ د پنجاب په ناروال سیمه کې وسلوال برید وشو چې پکې نوموړی ژوبل شو. د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو، په اسلام آباد کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو دا برید غندل دي. پر حسن اقبال په داسې وخت کې برید شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات رانږدې شوي. په داسې وخت کې پر لویو سیاستوالو او چارواکو بریدونه د ځینو په اند د انتخاباتو کمپین تر اغیز لاندې راوستلی شي. نجیب عامر رپورټ راکوي.
پاکستانی چارواکو پرون اوخته ویل د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د ناروال په کنجرور سیمه کې یو غونډه کې له ګډون وروسته د واپسی پر مهال تر برید لاندې راغلو. پر نوموړي له 100 متره نه یو کس فایر وکړ. پولیس وایي چا چې ډزې کړې وي هغه کس نیول شوی دی. مردکۍ د احسان اقبال پر مټ لګیدلی او ډاکټران وایي د هغه حالت لاندېښنې بهر دی. احسان اقبال چې د مسلم لیگ نون ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه د تیر کال د کورنیو چارو وزارت منصب سنبال کړو. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند له واک ته رسېدو راهیسې د کابینې غړی دی. د پنجاب پولیس وای احسن اقبال د مسیحي ورورولۍ په وغونډه کې تر ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسیدونکي عابد حسین لخوا په ډز ژوبل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تن ولې پر کورنیو چارو وزیر حمله وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال لډیو ته ویل د الیکشن د تیاریو په وخت کې داسې برید اندېښنې راپاروي.
اول خوز د دې واقع ډېر مزمت کوم او هغه د پاره دا وایو چې هغه سیاسي اپشي واقع داسې وخت کې شوې ده چې ستاسو خبره چې الیکشن د تیاری شروع دی او هر یو سیاسي پارټي هر یو لیډر خپل حلقو ته او نور ځایونو کې جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټي ده.
آفتاب شیرپاو زیاتوي امنیتي ادارو لپاره کار دی چې د پیښې بشپړه پلټنه وکړي چې ولې په داسې حساس وخت کې دغه واقعې مخې ته راغله. خو بل پلو د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر محمود شاه وای هغه نه غني چې دا یو پیښه به پر انتخاباتو سورې خور کړي، خو زیاتوي چې سیاسي شخصیتونو ته په خپلو خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دی.
خاص وجه دېسته چې سره وګڼي چې پاکستان کې حالات خراب دي. بلاول بوټو یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او نواز شریف هم په مارشل کې یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او ما په شال دا اوس هر ورځ کیږي. یو څه رضا خبره ده چې دا مختلف او سیاسي پارټو جبا چې څونه سخت شوی ده یو بل خلاف په دې لګي خپل جبه په سنتو زور ساتي. ما ته یې وجه نه ښکاري چې
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مهمو سیاستوالو بریدونه ترسره شوي چې ډیرو پکې ژوند بایللی. په دغو کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو، د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي هم شامل دي. ګڼ نور سیاستوال له داسې خونړیو بریدونو ژوند دي هم راوتلی دي چې پکې د آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفنیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن نومونه د پام وړ دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د سپریم کورټ د ځینو ججانو لخوا د نااهلۍ پریکړه د هیواد ولس له زړه نه ده منلې. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون ګوند یو وار بیا اکثریتي رای ګټي او د عدالت دغه پریکړه به لغوه کوي. نواز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پختونخوا په منصیره کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د مانسیری په منډی مویشیا میدان کې د مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته په وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل عدالت دی ل خپل زوی څخه د تنخواه نه غستلو لامل نه اهل کړ. نوموړي زیاته کړه د عدالت دغه پریکړه ناسمه ده او که ولس د ګوند ته بیا رای ورکړي نو په پارلمان کې به یې پر ضد اقدام وکړي. نوموړي همداراز وویل د وزیر اعظم له چوکات څخه د په لرې کولو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو هم لاس و.
مجھے
معلوم کہ الیکشنوں میں یہاں پر دوبارہ آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا. ماتا نہ معلومات انتخابات پشپور بدلتا بیا راشم اور نواز شریف ونی سی پہ جیل کے واچوئی وسدا وائم سے پاکستان ولس ل نواز شریف سرمینا الدوئی کرک کوی او داد پاکستان پر زد سازشوں نے جوڑو ان کی کسان با ناکامہ او نامراد بھی
یہ ناکام اور نامراد ہوں گے.
د ذکر دا د تیر کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف حکومت ته د خپل اوشتمنو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکای لپاره نه اهله وګرځاو. د منصری جلسې ته په وینا کې نواز شریف د رائے درناوی او کای په نوم د پیل کړي خپل کمپاین په اړه هم خبره وکړه. نو موړي وویل د دوی د کمپاین هدف ته پاکستان او د وګړو عزت یقیني کول دي. د نوموړي په خبره د پاکستان اصلي مالکان یو څو جاګیردار نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي.
70 سال سے یہی تماشا ملک میں ہوتا رہا ہے.
لتیرو او یا کلونو راہسے پہ ہواد کی ہم دا لو بروانا دا ہیت سے وزیر اعظم پر نخو دے شو چے خپل آئینی حکومتی دور پورا کی ز تاسو تا ڈاڑ در کوم چے پراتون کی وقتون کی بمون بیر تا سر لولی شو والم لتاسو جمنا واخلم چے پدے حدسو کی برا سرا ودری گئی.
بتاؤ آپ اس میں میرا ساتھ.
د نواز شریف پر پرونی وینا د خپل غبرګون خودلو پر وخت تاریخ انصاف ګوند پارلماني استازي شفقت محمود د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نواز شریف عدالت نه اهل ګرځولی او په سیاست کې دغه د بیرته راتګ هیڅ امکان نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د ځینو ټلویزیون چینلونو مسولین د پیمرا لخوا پر دوی د لګول شو جرمانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. پیمرا یو حکومتي اداره چې په پاکستان کې الکترونیکی مطبوعاتو سره اړوند چاري څاري. په هیواد کې د فالو ټي وي چینلونو له مسولینو څخه ځینې وایي چې حکومت پر دوی بندیزونه لګولي دي، خو ځینې نور بیا دریز لري چې د پیمرا جرمانې دوی ته د یادګیرنه ورکوي چې خپل خبرونه لا نور کره کړي. پامیر ساحل موضوع تفصیل سره.
د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر وایي د آئین 19 آرټیکل د رسنیو د خپلواکۍ خبره کوي، خو پر هغو یو لړ بندیزونه هم لګوي. دی وایي له دې آرټیکل سره سم پر عدالتونو، پر امنیتي ادارو، ان تر دې چې په دوستو هیوادونو هم تنقید نشي کېدی. دی زیاتوي د رسنیو د ازادۍ لپاره د دې آرټیکل بدلون اړین دی.
تو ایک تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا
یو خود نلسم آرٹیکل دا بدلول ضرورت ہے. تر حقی چی دا بدل کرل شوی نوی نو دا پاکستان بیلا بیلی ریاستی داری با دا دی آرٹیکل پا پلما پر رسنیو بندیزونو لگولو تا دوام ورکوی
ادارے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا کور لے کے میڈیا پر پابندی لگاتے رہیں گے.
حامد میر وړاندې ویل چې دا آرټیکل بدل شوی نه وي، رسنۍ مجبورې دي چې د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا جرمانو او بندیزونو ته غاړه کېږدي، او همدا وجه ده چې جیو او نور ټلویزیونونه د جرمانو سره مخامخ شوي. دی وایي د پیمرا لغاړې دا لومړی ځل نه دی، بلکې پخوا هم دا ډول محدودیتونه پر جیو او نورو برېښنایي رسنیو لګول شوي دي. پیمرا د جمعې په ورځ د یو نوټیفیکیشن په خپرولو سره پر یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونو له دې کبله جرمانه لګولې وه چې ګواکې هغوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه ناسم خبر خپور کړی دی. پیمرا وایي د پاکستانی چینلو ویلي چې ګواکې سپریم کورټ د نواز شریف او مریم نواز د بیانونو پر خپرولو بندیز لګولی. پیمرا د ټلویزیونونو ته دا هدایت هم کړی دی چې د دغه خبر سپیناوی دې وکړي او خپل غلطي دې اصلاح کړي. د حامد میر برعکس په پیښور کې د مشرق ټلویزیون یو مسؤل ساجد ټکر مشال راډیو ته ویل دوی منی چې ساهوان یې ناسم خبر خپور کړی وو. دی وایي د پیمرا پر حکم اعتراض نه لري او جرمانه به هم ورکړي.
پیمرا چون کې ریګولیټری اتارټی دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې، موږ ور درناوی لرو د مشرق ټی وی د کارکون په هیڅ باندې، او دا غي پرانا کې بیا د کچکم جرمانه پمګه په مشرق ټی وی باندې 2,00,000 روپۍ لګېدلې دا، نو هغه خو هم په خپل زبانې بالکل ٹھیک تھا. د دې سره سره چې کوم غوي د افالوجي خبره کړې دا، نو غم چې کوم ثرو پراپر چینل دی غوي وایي چې پرائم ټایم کې دی او په دې طریقه دی، نو غا هم مونږ نن کوو.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان وایي پاکستانی رسنۍ د بریکینګ نیوز یا تازه خبر د روایت د برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې لای رسمي منابعو پخلی نوي کړی خبروي، چې د پیمرا لخوا تر څارنې وروسته پر دغو رسنیو بندیزونه یا جرمانی لګیږي.
نو یو د ټبل پاکستان کو دای مشکل دی چې یو ټیلی ویژن یو خبر ورکی، نو په زید دی چې دا غي بل ټیلی ویژن تحقیقات کوي پلټنیو کې چې دا خبر درست دی که نه دی، بس یو یو ورکی نو بیا ټول هم هغه رپورٹ کوي، او دا غي د وجه هم دک د نچو شو چې اکثر ټیلی ویژن چینلونو هغه یو شان رپورٹ کا، او هغه بیا وروسته غلط ثابت شو. نو دا جرمانه خبر تاسو کوي د پاکستان چې کم دلته اداره ده د نگرانی الکترونیک پیمرا چې ورته وي، نو هغه ټول تقریبا ټول ټلویزیونی چینلونه هغه لوی دي او هغه واړه دي، نو هغه ټول جرمانه شوي دي.
د پیمرا لغاړي جرمانه پر 14 ټلویزیونونو لګول شوی چې پکې جیو، ایکسپریس، سما، دنیا، ای آر وای، مشرق او ځنی نور شامل دي. له چینلونو څخه تفصیلي وضاحت هم غوښتل شوی او ورته ویل شوی چې که پر دغه پریکړه یې عمل ونه کړ نو بندیزونه به هم ورباندې ولګول شي.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارٹ ویوز 2113 15,300
او 15,555.
په کوټ کې د اپټاباد میډیکل کالج د وجل شوې زده کوونکې آسمې رانی کورنۍ وای پر دوی د مقابل لوري کورنۍ او ملګري د جبري روغې جوړې کولو لپاره فشار اچوي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پیښور په ترهګرۍ ضد عدالت کې د یاد کیس اورېدنه ټاکل شوې چې وشي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
صفیا رانی چې د وژل شوې محصلې اسما رانی خور د مشال رادیو ته د یک شنبې په ورځ ویل چې د مجاهد افریدی د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې زخت زیات فشار دی او هڅه کیږي چې دوی راضینامې ته آماده کړل شي. نوموړی زیاتوي
چې د کوم جوړې ته د زمونږ کره خلک زی او راضی دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرېشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهريږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه غي ولا ریزلت په چې دا خبر نه راځي.
صفیا رانی وایي هیڅ ډول فشار به کورنۍ پر ځانونه مني او د انصاف غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. اسما رانی د روان کال د جنوري په 28 په کوهاټ کې پر ډزو وژل شوی و. د هغې کورنۍ تور پوری کوي چې د مجاهد افریدی کورنۍ د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ مجاهد افریدی اسما او وژله. د پاکستان سترې محکمې د اسما رانی د وژل کېدو نوټس اخیستی و او د پاکستان پولیس په دې توانېدلی چې مجاهد افریدی په متحده عرب اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته ولېږدوي. مجاهد الله افریدی، د هغه ورور صادق الله افریدی او شاهزیب افریدی چې له هېواده په بهر وتلو کې له مجاهد افریدی سره مرسته کړې وه دا مهال په بند کې دی او د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرې مقدمه روانه ده. صفیا رانی وایي په داسې حال کې چې د دوی مقابل لورې زیات اثر او رسوخ لري دوی د وکیل نیولو پیسې هم په مشکله پیدا کوي.
مونږ یو وکیل وسنه لرو او دی 8-10 وکیلان هایر کړی دي او بل دی وکیلانو دا کوشش شروع کړای دا چې دینه دا ای ٹی سی چار چې دی دا ختم کی. نو زه دا پلیز تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ سره د انصاف وکړل شي او مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو مونږ وس نشته دا نو لہذا دا مونږ عدالت نه او دی ټولو نه مونږ دا اپیل کوو ریکوست وکړو چې مونږ خور سره او مونږ سره دی انصاف وکړل شي او زر نظر دی وکړل شي.
صفیا رانی د هم وای چې بل خورې نزیله ترانی چې د کوهاټ د قانون پوهنې د کالج د کوونکې ده د مجاهد افریدی د کورنۍ لویری له کور نه شي وتل. د صفیا رانی د اندېښنو غوښتنو په اړه محاسبه وکړه د کوهاټ د پولیسو د مشر عباس مجید مروت نظر راوخلو خو د زیاتو هڅو باوجود هم بریالي نشو. خو د کوهاټ د پولیسو یو بل افسر د نوم او د غږ د نخ پرولو په شرط مشال لړیو ته ویل مجاهد افریدی او دوه نور کسان د اسمی رانی د قتل په تور تورن شوي د محل په زندان کې دي او پر ضد د ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. د ویل د اسمی رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړل شوی چې عدالت ته د تللو پر مهال ورسره موجود وي. د ته هم ویل چې پر پولیسو هیڅ ډول فشار نشته او نه هم د مجاهد افریدی خلاف د ترهګرۍ تورونه لری کړل شوی دي. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د اردن کو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې پر مرکز برید غندلې او امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د دې پروسی امنیت په جدي توګه ونیسي. په خوست کې پرون ماسپخین په وجمات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه بمی 14 او شوجب کې ولس کسان وجل شول. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی 14 د غندلو لپاره ورکړی ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی 14 په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دوی مناهیه کې پرون پر یاخوبه یو جماعت بمی بریدو شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په دیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید وو. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي رادیو ته د دې پیښې د ورستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر ولس پورې رسیدي او زخمیان تر درې شو پورې ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغه نه هیله دا او هغه ته هدایت دا او رسمي ډاکټران ته چې هغه روغتونونو ته ځان ورسي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. نو وخت زموږ امنیتي مسؤلین په شفاخانو باندې هم مصروف وو، د مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسله والو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا ورې د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبی پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوې دي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار ولسونو پروندې غونډې په ترڅ کې د برېښنایي تذکرو د ویش د ملي پروسې د ملاتړ ترڅنګ له مرکزی حکومت وغوښتل چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ د ولایتونو ته هم وغځوي. غونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی له خلکو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې له بهیر سره ملګري شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې نه د ملاتړ دا غونډه د یکشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، ټولنیزو فعالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. دغې غونډې ته د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپله وینا کې په ولس غږ وکړ چې تر هغې چې په ولایاتو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ نوي پیل شوي، په کار ده چې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خلک کاغذي تذکرې واخلي او د ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي.
هیله کوم چې د الکترونیکي تذکرو د توزیع لړۍ له هر نه راووځي، د کابل نه وهیو ته او بل اخره له غره ولایاتو ته او تر ولسوالیو پورې. هیله مې ده چې په دې کې موږ ټول خپل ملي مسؤلیت ادا کړو. د اوس هم د تذکرو د ویش لړۍ روانه ده. خپل عزیزان، خپل د کورنۍ غړي، خپل قوم، خپل ولس دې ته وهڅوو چې تذکرې واخلي.
د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون چې د تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د پیل کېدو په پار مبارزه کوله، په افغان ولس مشر غږ وکړ چې د خپلو صلاحیتونو په بنیاد د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چټک کړي.
کاغذي بهیر کې فوق العاده ګډون کوو او هم برېښنایي تذکرې چې د غلا، د رازل، د ډاکو، د قاچاقبر د ټولو مخه نیسي، په هغه کې ګډون کوو. جمهور رئیس وویل چې تېر جمهور رئیس په شان محافظه‌کاري وکړو. آینده انتخابات ان شاء الله د مثبتو کسانو ګټلو چانس زیات ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو لړۍ د ارګ راوباسي ولسونه یې کلی په کلی حمایت کوي.
بسونه په پښتنو ډک دي، لسانس، ماسترۍ، دکترا د نورو اقوامو سړي خوڅکې چې د هغوی ښځې روانې دي. د دغې بیدارۍ په خاطر باندې په تاسو ټولو وروڼو غږ کوم چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش لړۍ دی یوازې په ارګ کې نه، د هغې داسې ملاتړ موږ کوو چې موږ یې کلی په کلی غواړو، ولایت په ولایت غواړو.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې د ملاتړ دا غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د ملي اووالي حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی چې د جمعیت ګوند چارواکي دي، د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مخالفت کړی چې د دوی دا مخالفتونه په ولس او ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو. امر
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي، ولې زیاتې کیږي؟
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نجوان د سره نست ده.
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
نورین کو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز د منور شان اور.
تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال د پنجاب په ناروال سیمه کې په وسلوال برید کې جوړ شوې ده. د کورونو چارو ریاستی وزیر طلال چودري رسنیو ته ویلي ملدکې د احسان اقبال په مټ لګیدل او ډاکټران وایي چې حالت یې لاندېښنې بهر ده. پولیس چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی یو وشکلن ځوان دی او دوی نیولی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د نااهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وای نواز شریف عدالت لري کړی په کار دا چې په ځان لګیدلی تورونه په عدالت کې سپین کړي. نوموړی د تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې سپریم کورټ له وزیر اعظمۍ نااهله کړی دی. نن په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د آسم ارانی قتل کیس اوریدنه کوي. نوموړی د بټ آباد میډیکل کالج د کوونکو د جنوري په 20مه په کوټ کې وجل شو ده. د آسم ارانی کورنۍ وایي د روغې جوړې لپاره د فشار سره مخامخ دي او ځانونه خوندي نه احساسوي، خو پولیس وایي د حفاظت لپاره یې پولیس اهلکار ټاکل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالي ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام په یو بیان کې ویل چې خاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سواش ماسواراج ته ټلیفون کړی وغه ته ډاډ ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار اچوي چې د تختول شو هندي انجنیران راخوشي او امنیت یې ونیسي. عراق وای جنگی جازونو په شام کې د داعش کمانډران په نخښه کړی. تیر ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علی بادی له دفتر خبر شو یو بیان کې راغلی چې عراقي جنگی جازونو په هوایي بریدونو کې د شام په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کمانډران په نخښه کړی دي. او د برتانیا او جرمني اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر ځاکولو حاسه توندې کړې دي چې واشنگټن له ایران سره شوې د 2015 کال له اټومي تړون ونه وځي.
اوریدم کو د خبرونه په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه راوړي، روخانه مستقبل او ستونزې یو سرکار. اول درته روخانه مستقبل خبرونه اورو. د پروګرام منور شاه جوړوي. دا نننې خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. زیاتره پښتانه ځوانان په وطن کې د تعلیم د سہولتونو او د لړ کې د حکومتي اقداماتو د کمی ګیله کوي او وایي چې د پرمختګ لپاره تعلیم مهم دی خو حکومت دې ته توجه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر تعلیمي یافته ځوانان راپاسېدلي او د مثبت بدلون په نوم یو ټولنه یې جوړه کړې چې په کې دوی په رضاکارانه توګه ځوانانو ته وړیا زده کړې، لارښوونې او د سیالۍ د بیلابیلو ازموینو لپاره تیاری کوي. د دې ټولنې مشر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
مثبت بدلون ټولنه په 1991 کال کې رامنځته شوله او په پیل کې زموږ د یو شمېر پوهنتونو استادانو تصمیم دا و چې څنګه وکولی شو چې هغه شکایتونه او ستونزې او ګیلې چې موږ همېش کوو مرکز
عبدالبصیر سباون په دې ټولنه کې د زده کړو د بیلابیلو برخو په کې د زده کوونکو د شمیر په حق لوای
لنی کمر غچی مونگا پلس برخو کې فعالیت کو انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت، سیاسي اصلاحات، د کانکور لارښود، تحقیق کړی ټول کې مونږ اوس اولن مهالي ورکشاپونه همدارنګه نور په ملي او نړیوالو موضوعاتو باندې کانفرنسونه دایره په دغه مرکز کې چې بیا کله اوس ځانلی او وزارت ته اوس د کوونکو ته په وړیا ډول تاسو ورکو ورځ تر بلې زموږ د استادانو ملاتړ هم زیاتېږي یعنی هواله کې مونږ څلور تنه استادان او اوس اویا تنه ولنټیر استادانو دې کې تقریبا اتلس تنه استادان چې دي هغه د ماسترۍ په کچا زده کړې کړې دي موږ دغه مرکز کې ټول خدمات چې دي ولای تر سره کوو نه کوم پیردار لرو نه کوم ساتونکو لرو نه کوم صفاکار دې مرکز لپاره لرو او نه هتا شواز لرو دا ټول کارونه موږ خپل کوو او ټول هغه ځوانان چې هغه د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا خويندې دي هغه دې مرکز سره راځي په وریا ډول باندې دلته ځکه کوي موږ په دې شپږو کلونو کې د 15000 نه زیات ځکهونکو چې دي په دغه بیلابیلو پروسس موږ پاره کړی دي.
عبدالبصیر سباون وای په خپلې په ډیره غریبۍ کې تعلیم تر لاسه کړي وغواړي چې د بې وزلۍ له وجې د ځوانانو نه تعلیم پاتې نشي. نموړی اویل یو زده کوونکی چې د هر عمر وی او هر کله داخلي دل غواړي دوی ورته موقع برابر وي.
لکه زمون سهار چې د مدرسې پیل کیږي هغه کې عموما د کم عمر شاګردان دي دا ول او د دویم او په دغه وخت چې هغه مونږ سهار وخت پیلو یو د انګلیسي او کچباني چې دي هغه اکثرا د مکاتبو شاګردان دي انګلیسي او کمپیوټر چې وای او ورسره ماسلین هم دي دوی مبل برخه چې دا بیا مونږ د دولسم فارغینو ته لرو چې هغه کانکور ورکې د کانکور یو برنامه مونږ لرو او تقریبا هغه تمشتنی پروګرام دی هغه کې مونږ اکثرا د دوی واځي د دولسم فارغین چې سکل کانکور ته مده ګینی چې هغه روزو یو د مثلا د سیمینار جوړونه ورکشاپونو او د لیډرشپ ژورنالیزم دې کې موږ سره د اکثره چې د پونتون برحال ماسیلی نمرازي پونتون د فارغ ځوانان نمرازي او دغه د تحقیق راویر چې دې چې موږ په وخت کې چې دا ماسیلی مستری او سیمینار ته ورسیږي دغه برخه کې موږ سره بیا دې زیات ماسیلین وي موږ هر کټګوري ته متعلمین ته خپل برخه کې په انګلیسي او کمپیوټر او په دغه نورو برخه کې زمينه برابر او ماسیلینو ته خپل.
عبدالبصیر سباون همدار از اویل چې د مثبت بدلون ټولنې بیلابل پروګرامونه د روجې لمیاشتې پرته ټول کال جاری وي او په هر برخه کې چې لاسو زیات زده کوونکو برابرېږي دوی ورته د خوونې لړۍ شروع کوي. هجرت الله اختیار چې د دې ټولنې په بنسټګرو کې شامل دی او پکې په رضاکارانه توګه درس هم ورکوي وای
دا مهال د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علوم په هنځي کې د استاد په حیث باندې دند تر سره کوم او ما په 2011 کال په اگست کې د متحده ایالاتو د واشنگتن په هنتون څخه د حقوق په برخه کې ماستری تر لاسه کړه. د ټولنیز حرکتونو دا اول قدم کې چې کله ته شروع کړي نو دا لږ زور غواړي. دوا مسائل ډیر زیات اساسي ستونزه ده چې څوک ټولنیز کارونه اجتماعي فعالیتونه کوي. اول خبره دا ده چې د خلکو خبرې دي خلکو تبلیغات دي. مونږ چې دا کار کله شروع کړو مونږ باندې بیلا بیلې په اصطلاح ټاپې ولګې دي چې دا د پلان کې سیاست وال دل دا د پلان کې سیاسي شخص نه پیسې اخستي چا به موسساتو پوری تړلو پلان کې موسسي ورته پیسې ورکړي دي ولا دا پلان کې هوا دي سپورټ کوي د خبرې یو وخت کې دینه موږ ډیر زیات درد دل او وزر دکی دل.
هجرت الله اختیار اویل که هم دوی په دې مرکز کې وړیا کار کوي خو ځینې مصارف داسې دي چې پکې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري.
دغه مصارف او زمنګ خپل د کورنۍ هغه بوج هم په منګ باندې ده او زمنګ کورنۍ اقتصاد زمنګ د ټول ملګرو ته دې کچ نه ده چې هم خپل کورنۍ سپورټ کو او هم دا مرکز سپورټ کو. نو په دې خاطر باندې دا یو چل یو چیلنج تر اوسه پورې هغه د خلکو د خبرو د حالت نه منګ راوتیو هغه وس خلکو ته منګ ټول خپل ځان ثابت کړي. دویمه مسله دغه د فاند مسله ده چې دا منګ هر کال منګ په ځان کم نه احساس او خو مونږ خلکو ته لاس وګدو او یو نو د سوال غوندي چې هر څوک پویږي چې دا سړی یو خماش لري خ کاروبار لري خاغه لري نو هغه زو هغه سره کینو ورته چې مونږ سره مرسته وکا او دا یو تکراری مسله ده چې هر کال مونږ د دې سره مخ کیږو.
د مثبت بدلون د زین نور استادانو خبرې به هم واوري چې اول یې په خپل هم په دې مرکز کې زده کړې کړې دي. دا راز دی یو زده کوونکی خبرې درته هم وړاندې کوو خو دی ویلند د مینا پاس.
د
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ده چې پکې دا اونۍ د افغانستان په جلال آباد کې د یو داسې تعلیمي مرکز حال او ریشه پکې زده کوونکو ته ویډیا درس ورکول کیږي. د دې مرکز استادان چې نورو ځایونو کې وظیفه لري دلته هم د څو ساعتونو لپاره وړیا ښوونې ته ورځي. دا ډول هلې ځلې د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره ګټورې دي تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مثبت بدلون یو استاد وایي د مالی مشکلاتو له وجې ورته په خپل هم تعلیمي سلسله پر مخ بیول ګران وو، خو د دې مرکز له لارې زده کړې کړې دي.
مریم د اوسېګم جلال آباد ښار کې د ننګرهار مرکزي د معلمین د ساينس څانګې نه، یعنی د څوارلسم پاس په هیڅ فارغ یم او خپل یو ښوونکی یم. په لومړي دی دیوالې چې نه فارغ یم نو اعلان ټول لارې خبره شول مې چې دوی اعلان کوو او هم د سپیپر یې ویشلې په سینم مکتب کې. نو ویل چې وړیا د خویندو لپاره ده، نو بیا زم مام یو ځل وخت چې نږدې نه ورشم او وګورم چې څنګه د رښتیا دی څنګه. بیا ورغلم دې علمي او کلتوري مرکز ته، رښتیا هم چې څه اعلان تاسو لا وینئ لا تاسو خولو څه چې ما غوښتل وکړ اقتصادي مشکلات له وجې ما نه شو کولی، نو دوی په وړیا توګه تینه برخمونه شوم او ډېر څه په لومړیو کې مې خپله پکې درس ویلي، اوس الحمدلله رضاکارانه توګه اوس خپل د هېواد بچیانو ته وړاندې.
ل مریم مو پختل چې د یو زده کوونکو او بیا د یو استاد په حیث د مرکز طالبي ماحول په اړه څه نظر لري؟
بالکل، یو مسون چاپیریال لري، مسون اداره ده کې پښتني ټولنې ته سم برابر مسون اداره ده، مسون چاپیریال ده، امنیت لري، حاضر ده، درس ده، حاضر چاپیریال له حاضر کې خوندي سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې چې ده یوه دینی مدرسه ده چې د قرآن کریم د تجوید او تفسیر همدارنګه د قرآن کریم ترجمه نو د ناظري سره درس ورکوي د شپږو بجو نه نیولې تر نهو بجو پورې، او دا غینه را پدی خو چې بیا نه هم تاسو نه نیولې تر یوې بجې پورې چې بیا انګلیش دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، د تور تنور زده کړې دي چې دا په وړیا ډول باندې د نیمه ورځ ټول جنو لپاره، یعنی واده شوی دی
بلخوا. د مثبت بدلون د اداري چارو مسول او استاد شاګر الله حضرتي وای ځینې استادان له درس ترڅنګ د ټولنې سره مالی مرستې هم کوي.
زه خپل مخکې یو انسټیټیوټ کې استاد ما یو طبي علوم انسټیټیوټ هغه کې استادونه کله چې وزګارو ما دلته فلمه د خدمت نه مخته وړو، ځکه چې دا یو په من حق د ټولنې مظلوم قشر په من حق دی، موږ باید دغه کار مخته ویسو. نور په بخش له هغه زمون دغه دوستان دي چې په ونسه په شمول باندې هغه وظایف لري، وظیفې لري، نو دا هغه نه هغه خپل ماس نه یو اندازه دي ټولن سره مرسته کوي. هغه دغه کوم کارونه چې برق بل شو کرایا او زمو دغه دي مصارف دي هغه دي په دغه لار نه مونږ سره کوو، نه مونږ سره کوم حکومتي دارو نه کوم موساهي څوک مونږ سره مرسته نه کوي.
د مثبت بدلون ټولنې یو بیس د کوم کې سره مهم خبرې کړي.
زمانو سنا د جنرال ګرد جنرالګټ مرکز او سیستم چې ما له یوه بجې نه ټول ورته پوری کانکور ته ځم، د کانکور ما د دې شروع ده دا مخ کې ټول کې هم شروع ما مخ کې مې هم ورته وصول دی یو ریپلای غوښتم کوم غواړم نور هم په اصل کې خپل د دې بیا والی چې د دې مسول کسان راغله او د دې په اړه موږ ته ویل چې دا څه کورس پلان سره شو تر څو راشي زده کړې وکړي. نو زه لاړم مخبل ته د کانکور امادګي درو کړله، ماحول ډیر برابر ده، دا چې دا یو مسول چاپیریال د انجینر لپاره برابر کړی ده، حال دا لیال کان جدا دي، انجینر جدا دي، د انجینر لپاره جلا وخت ټاکل شوی ده چې انجینر به بیرته بل بخښنه کړي ته زده کړې کوي. بیا خزینه استادان خې پریمانه دي ورکی خزینه استادان درس ورکړي او خو یو مسول چاپیریال د ټولو لپاره.
د دې ټولنې یو استاد او بنسټګر هجرت الله اختیار په خپل پیغام کې وایي
که دولت ځینی کارونو ته رسیدګی نشي کولای ټولنه هغه باید خپل تر سره کړي. همدی په خاطر باندې ځکه دولت خپل پلان ممکنه ویا 100% عملی کړي، 20% یا به بودیجه نه یا وخت نه یا کرپشن ده یو ستون زده هغه نشي کولای. نو دا 20% څه شي چې پاتې کیږي هغه باید ټولنه خپل تر سره کړي، ځکه ټولنه د خپل ځان لپاره کار کوي، اجتماع د خپل ځان لپاره کار کوي. نو دا د په هر ځای کې ممکنه ده، د ټولنې په هر برخه کې ممکنه ده، او په افغانستان کې د لپاره فوق العاده ضرورت ده، ډیر زیات ضرورت ده. زما پیغام به خلکو ته خصوصا ځوانانو ته دای چې د خپل ځان د خپل ټولنې او د خپل وطن لپاره هدي اقل لږ تر لږه هغه څه وکړي څه شي چې کولای شي او دا کفایت کوي.
دا راز خزینه استاذه مریم هم وای په کار ده چې جنکۍ په زده کړو کې شاته پاتې نشي.
یو پیغام ورته ده، من هیڅ دی یو خور د مسلمان خور مونږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، ورڅ ته خپل پټ عزت ګران دي. په دې کور کې په دې ټولنه کې چې نه حجاب ورته خوندې دي، او هغه څوک چې زما غږ اوري او هغه چې محروم دي له زده کړو نو ولې علاقه لري چې د زده کړو کاغه کې اقتصادي مشکلات وي او یا کړي واجو نه وي، نو زما ورته دا پیغام دی چې همت وکړي، خپل مبارزه ته ادامه ورکړي. او زده کړې هر انسان حق دی. زمونږ خپل پروردگار چې کله په لومړی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږون وغه ته د اقرا کلمه ولې چې اقرا به اسم کر راځي خلق، نو دوی چې د اقرا یعنی ول ولا کومه کومه چې دا هیوا چې د وران دی ویجاړ دی او دا نور په جنگونو په دې کرکو کوم رواجونه چې دا منفي رواجونه دي په دې په دوام سره هیوا نه جوړیږي، په علم سره جوړیږي، په قلم سره جوړیږي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای کوم ځوانان چې د بیوزلۍ لوجې لزده کړو پاتې کیږي دوی یې د غستونځه حل کولای شي. ځوانانو ته پکار ده چې نور هیڅ وخت ضایع نه کړي او د تعلیم لپاره ځانونه د هیواد ګټور وګړي جوړ کړي. او هم په دې ځای د دیونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
او سوریدونکو ستونزې او سرکار ونیس پروگرام درته اورو. دا خبرونه مجید بابر جوړوي او دا نننۍ وا تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشي د مشال رادیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران او غړي وای چې د دوی تعلیمي وظیفې او په پېښورانه کالجونو کې د داخلو کوټه کمه ده. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلی سیمو کې د کالجونو د استادانو او نور عملی کمښت پوره کړل شي، ځکه چې د دې ستونزو له وجې د دوی تعلیمي زیان کیږي. دا چې د دغو ستونزو حل لپاره حکومت سګامونه پورته کوي او کنه، همدغه زمونږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
څه د طرف نه صرف او صرف یو سیټي نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي. په کار کې موږ لپاره د سیټونو لږ ډیر
سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی کوم چې ترالو او سیل ابزدګان او د وګړو آی ډی پیس دا پیسونه ماب شوی دی خو ټوله فاټې دا پیسونه نه ماب شوی.
ان شاء الله کچرته مطلب دا چې موږ خپل وسایل اجازه ترا کی نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل.
د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو په دې ستونزو مبني زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلې دي او په تعلیمي ډېر اثر پرې وتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډېره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر رومان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هر څنګه کې د دوی کوټا ډېره کمه ده.
موږ د ایجنسی د طرف نه صرف او صرف یو سیټي نو په دې باندې خو هیڅ نه کیږي. په کار کې موږ لپاره د سیټونو لږ ډیر کی زیات کی چې هغه مطلب چې کوم سټوډنټس دي او موږ د خبر ایجنسی نه راشي چې هغه دلته تعلیم جاری وساتي کوم سټوډنټس هغي او کوم د مطلب چې د حالات په قبایل باندې تیر شول نو د هغه بدله کې زه خپل نظر سره داسې ګورم چې نو هیڅ نه شي. مطلب چې خلک به کور شول، سکولونه تباه شول، کاروبارونه ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په پوهنتون یو زده کوونکی یاسر شینواری وایي چې حکومت اعلان کړی و چې کومو سیمو نه خلک بې کوره شوي دي هغوی ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه قبایلي زده کوونکو ته دغه سهولت ورنه کړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام پاکستانی جمع کی، عام خیبر پختونخوا والا جمع کی، هغه با پاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی، کمیرټ باندې لړ شو میرټ باندې را تک دی، خو التا فارٹی سیټ شون کی دول سیټونه دی او یو جنسی یو سیټ رسی، نو مونږ خیبر جنسی هم یو سیټ دی، سیټونو کما دی او بل عام خلکو څومره پیس دی، کوم چترالو سیل ابزدګانو دا وګورو آی ڈی پیس دا پیسونه ماپ شوی دی، خو ټوله فارټی دا پیسونه نه ماپ شوی، کوم وګورو فاټا هم خپل دی دشتګردی په لیار کې راغلی دا، خو او مونږ له اسکالرشپ زیات کړی شي.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پردی وای
چې زمونږ سټوډنټان دلته راشي غټه فینانشل د پیسو مسله ای مالی حالاتي خرابي چې په اغه وجه باندې دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټولنه لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو، خدا ډیر افسوس خبره چې ملاکن ډیویژن عام د مونګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملو شو، خدا فاټا یو سټوډنټان په دغه بیس باندې سکالرشپ ملو نشو، د خلکو باندې جنگ تیر شو، دوه مالی حالات خراب شول، کورونا یو ران شل، سکول هسپتال یو ران شل. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوته دی بالکل فری کنیم نو پکم هغه باندې ایڈمیشن ملاو شي پکم په پیسو باندې، او چې کوم سیټونه مونږ میډیکل کالج یونیورسيټو کې پکار دي دا سیټونه مونږ زکه اضافه پکې وشي، دا 1973 نه دا سیټونه مونږ مطلب اکوې خودل شوی وو. زه به انجینیرینګ یونیورسيټو میډیکل کالج نه خاص کر په دغه کې مونږ سیټونه کوټه ډیره کم او
د خیبر د زدکونکو دغه استونزو غوښتنو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشو. نو دی ویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو، او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو، او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځنی مضمونونو کې د ایم ای کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنس زده کوونکي وایي چې دوی لپاره د یو لوی تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي.
د خیبر د زده کوونکو ترڅنګ د ټولو قبایلی سیمو د زده کوونکو د استوندې می په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګې مرستيال ډایرکټر آزاد خان مخې ته کې خو دی، او په سر کې می ترې و پختل چی آزاد خان صاحب د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران چې کوم خیبر سټوډنټ اسوسییشن دی هغه دا وایي چې څومره زمونږ سکالرشپ مونږ ته راکړل کیږي هغه کم دی، او په هغه باندې د هغوی تعلیمي ستونزې نه حل کیږي، نو دا څه پلان شته چې د دوی وظیفو کې زیاتوالی راشي؟
تر څو پورې د سټوډنټانو د سکالرشپ د کمې ډیماند دی یا مطالبه ده، دا بالکل د دوی صحیح ده چې ولې په دینن سبا دور کې دا سکالرشپ چې دی دا د پوره کال تیرولو د پاره ناممکنه ده چې پوره کال په دې سکالرشپ باندې یو سټوډنټ تیر کړي. خو بل طرف ته موږ چې خپل دغه ته وګورو، وسایلو ته وګورو، نو زه خو دا غواړی چې یره د سکالرشپ چې دوه چنده کو درې چنده کو، خو چې بل طرف ته کله موږ خپل ای ڈی پی ته وګورو، نو په هغه ای ڈی پی کې موږ سره دومره گنجائش نه چې هغه سکالرشپ موږ هغه دوه چنده او سه چنده ته ورسو. لہذا یو کوشش موږ کړی دا سکالرشپ که تاسو یادې ماشومانو ته خو به ښه پته دا سکالرشپ چې کمو دا سکالرشپ مخکې ډیر لګو، مخکې به 1450 روپۍ به وي، 1450 روپۍ نه دغه سکالرشپ اوس موږ دې طرح رسولې دي، او هغه مختلف چې کم نور ډیولپمنټل سکیمز دي دا هغه باندې موږ کتلا ګولې دي، او دغه هر کال دغه سکالرشپ موږ ورکړې دي.
او
بالکل دا د دې مطالبه په ځای ده چې ان شاء الله کچرته مطلب دا چې موږ خپل خپل وسایل اجازه راکړي، نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل دي.
دې سره تړلې یو بل خبره، په نړۍ کې او په پاکستان کې بیا داسې ادارې دي چې هغه سره ډېری وظایف شته د زده کوونکو لپاره، او په خاصه توګه د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره. آیا ستاسو اداره په فاټا سیکریټ کې داسې کوم پلان لري چې د نورو ادارو، د نورو صوبو یا د نړۍ په سطح باندې کومې وظیفې دي هغه هم دوی ته متعارف کړي او دوی په هغه کې راونغاړي؟
اصل کې جی د نړۍ په سطح باندې چې کوم سکالرشپونه دي، اخو میرټ سکالرشپونه شته، او هغه میرټ سکالرشپونو کې زمون د فاټا چې کوم سټوډنټس دي هغه هم کمپیټ کول شي، هغه باندې اوم صدا سي پابندي نشته دي. او چې دا کوم موږ سکالرشپ خبره کوو، دا خو موږ په میرټ باندې نه ورکو، دا خو موږ هر هغه سټوډنټ چې دا د فاټا ډومیسایل دغه دی په فاټا ډومیسایل دی وسره، هغه هر سټوډنټ موږ دغه سکالرشپ ورکو. او چې تر څو پورې د نړۍ نو سکالرشپونو تعلق دی، هغه هم فاټا سټوډنټ چې دی دغه دی اجازه ته فاټا سټوډنټ دی هلته کمپیټ کوي، او هغه سکالرشپونه په میرټ باندې.
ګوره دا خبره مې سر په دې تړاو سره وکړه چې تاسو د پنجاب صوبې څخه سکالرشپ درکړې وي، یا داسې فاټا چې کوم ایجوکیشن فاونډیشن دې د هغې څخه سکالرشپ وي.
نو فاټا ایجوکیشن فاونډیشن هم چې زمونږ خپل شته دی، پنجاب ایجوکیشن انډاومنت فند چې دی، د هغې هم زمونږ سکالرشپونه شته. خو لکه څنګه دې نه مخکې چې ما عرض وکړو، هغه هر یو سټوډنټ نه دی، هغه باقاعده په کمپیټیشن باندې دی، هغه باقاعده په میرټ باندې دی، او په هغه سکالرشپونو باندې د نړۍ چې کوم داسې دي چې ویل ریپیوټډ ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي، په هغه کې دوی ته موږ ایډمیشنز بیا آفر کوو. یو خو هغه لیمیټډ دي، داسې ان لیمیټډ سکالرشپ سم نه دي. کنه نمبر یک او نمبر دو خبره هغه دا چې هغه په میرټ باندې دي، هغه ایډمیشنز هم په میرټ باندې دي، دا هغه خرچه بیا ټوله
بل. آزاد خان صاحب، دغه زده کوونکي دا وایي چې کوم پروفیشنل کالجونه دي په پېښور پوهنتون کې یا نورو ځایونو کې، لکه د انجینیرنګ کالج شو یا میډیکل کالج شو، په هغه کې د هرې قبیلی سیمې په سطح په کچه باندې یو زده کوونکي ته ورکل کېږي کوټه. دا وایي چې دا ډیره کمه ده، په دې کې زیاتوالی راتلی شي یا څه پروګرام شته؟ تاسو په دې لړ کې چارواکو سره خبره کړې ده؟
اصل کې جی دا چې کوم دا چې د ایجنسی په سطح باندې یو وی یون کی ته ایډمیشن ورکیږي په دغه کې پروفیشنل کالجز کې، دا خو ټیک نه ده. هر ایجنسی خپل ریزرو کوټه ده، او یو نه ده هغه ډیر دی، مطلب دا دی. او په هر یو پروفیشنل کالجز کې دا غي خپل کوټه ده، او میډیکل کې خپل ده، او انجینرینګ کې خپل ده. او چې تر څو پورې د دې شي تعلق تیر دي سیټونو زیاتواله یا د ریزرو کوټه زیاتول چې دا چونکه زمونږ د وس کار نه دی، او نه د دې سره زمونږ سره داسې خاص ریلیشن شته دی. واټر سیکرټریټ په لیول باندې دا شی زونه کیږي، او بل د دې لپاره خپل کمیټیز جوړې دي. نو په هغه کمیټیز کې دا شی چې دی هغه الته دا کې دی، دا غي ریکمنډیشن کې دی شي، ادروایز د ایجوکیشن ډایریکټریټ سره ایت لیست د دې شي ستار نه شي.
د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو چې څومره زده کوونکي دي، د دوی یو خو پروفیشنل کالجونه دي، او یو نور داسې ادارې دي چې هغه نان پروفیشنل دي، خو په پېښور پوهنتون کې دغه ډیپارټمنټس دي نور دي. نو دې ته د دې د داخلو د اوپن میرټ باندې دي راځي کنه؟ په دې لړکم سو کوټه شته؟
شته جی، دوی د خپل کوټه شته، په هغه کې مختلف ډیسپلنز چې دي په پېښور یونیورسيټي کې یا د نړۍ نور یونیورسيټي کې، هغه کې مختلف ډیسپلنز کې د فاټ خپل کوټه شته، او اوپن کمپټیشن باندې مراد لېشي، هغه هم دی باندې سبار نشته.
بل آزاد خان صاحب، چې کوم په خیبر قبایلی سیمه کې کالجونه دي، او د دې ترڅنګ زه به دا پوښتنه مر سره یو ځای کوم چې نور کوم کالجونه دي د قبایلی سیمو کې، په هغه کې د استادانو، د لیکچررانو، د سبجیکټ سپیشلیستانو د دوی ډېر سخت کمې دي، لیبارټریانې پکې نشته، نور دي په دې لړ کې. دا مطالبه د ډیرو مودو نه ده، نو په دې لړ کې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی
دی؟ کې اصل کې یي خبره ده چې په دې مطالبه کې دوی بالکل حق په جانب دي. په زمونږ مختلف کالجونو کې چې د سټاف کم کمې دي، هغه ډیر زیات دي، او په دې وجه باندې زمونږ د سټوډنټس چې کم دي سټډیز دا سفر کیږي لګیا دي. خو دا غیر ریزن دا دی چې په ډېر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې څومره دي، خاص کر زمونږ د هایر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي، کالجز شو یا مطلب دا چې هایر سیکنډري سکول شو، زمونږ د فاټا ډایریکټریټ په وس کې دا پوسټونه فیل کول نه دي. دا چونکې پبلک سرویس کمیشن تھرو فیل کیږي، موږ زیات نه زیات دا خپل پوسټونه چې دي دا موږ لکه په سکول سایډ باندې چې دي، هغه موږ ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ته خپل ډیمانډ ولېږو، او په دغه کالج سایډ باندې موږ هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې پی کا خپل ډیمانډ ولګو چې بھائی موږ سره په فاټا کې په دې دې کالجونو کې په دې دې سبجیکټس او په دې دې سکلز کې کمی ده. نو موږ ټوټلی ډیپینډ کوو په کالج سایډ باندې، په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ باندې، او په سکول سایډ کې په ایلیمنٹری او سیکنډری ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې پی باندې. دا دا هغه مرزي دا چې هغه موږ ته څومره پوسټونه راکړي. نو چې کم زمونږ ډیمانډ دی، اوس به تاسو ته وښایم چې په کالجز کې زمونږ په سوونو پوسټونه خالي دي.
جی،
په سوونو پوسټونه خالي دي. خو چې کله بیا موقع راشي، کله پبلیسس کمیشن سلیکټیز راشي، کله پروموټیز راشي، نو زمنگ کچرتا یو چالویخ پوسټونه ډیمانډ نو هارډلی مونږ ته یو یادو پکې ملاو شي
د دې وجه سره لکه خلک نزيږي
د دې منا خلک جی خلک جی جی بالکل خلک جی او خلک دې د پاره خو باقاعده پالیسی ګورنمنت جوړه کړې ده هغه پالیسی پته نشته چې څنګه ده حالانکه خلک خو به ضروري خبره ده چې هغه خو هغه ځای ګوري او بل په فاټا کې اوس کوم هغه فیسیلیټی ده چې په فاټا کې نشته په فاټا کې هر هغه فیسیلیټی شته الله تعالی په فضل سره او د پاک آرمی په دغه سره تعاون سره او د پولیټیکل اډمنستریشن په افورت سره اوس په فاټا کې بالکل امن او امان دي
جی
تاسو کوم یو کالج واخلې په هر یو کالج کې امن او امان دي او د سټوډنټس خډیر زیات تعداد دی پکې دا سوچ موږ سفر کیږي زموږ د سټوډنټ سټډیز دا صرف د سټاف د کمې د وجه نه سفر کیږي التزما کلاس روم شته التزما لیبارټری شته التزما کمپیوټر لیبارټری شته
جی
الته ټیک ټاک انفراستراکچر شته
عادت خان سی بول لکه دا سټاف کمې د خود ډیرو مدونه دا مسله د نو د سټاف کمې دا ځکه نه پوره کیږي چیرې د پیسو کمې دي خلک نزي ک خلک شته نه
نه جی بالکل پیسو کم نه دی دلته په فاټا کې چې موږ سمره کسان دلته نوکری کوو موږ ټول پروونشل ګورنمنت امپلایز یو په فاټا کې آن د بیسس اف ډیپوټیشن موږ کار کوو بٹ وداوت ډیپوټیشن الاونس نو صدانه د جګنی دلته نوی کسان برتی کیږي دا الریډی برتی کسان چې دا پوسټونه الریډی کریټډ پوسټونه دي دا پیسو کمی خو نه دا پیسې خو کچر ته یو سړی دی پروفیسر دې کا هغه په صوبه کې د نوالتم ترخه اخلي او په فاټا کې د نو دلتم تنخه اخلي بلکې دلته تنخه لګ دا غصوبې نه زیات اخلي ځکه چې